پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلامونه ستړي مشه وخت د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوی. خو طالبان څه وایي؟
دغه راپور چې کوم نشر شوی د ځای په کلکه ردوم، په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي.
په دې اړه به راپور درته خپور کړو چې د کونړ اوسیدونکي د ځینو نورو ولایتونو په څیر د پاسپورټ د ویش له پڅ بهیر سر ټکوي.
مشکلات ډیر دي په هر برخه کې. بانک په پیسې راخلي، هغه کې مشکلات دي. ویلې په پیسې چې بانک ته ویلې، دا مشکلات کې دي.
یو راپور به د اروپا او د روسیې د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډې په اړه چې نن ترسره کیږي درته خپور کړو. د هماوري چې انګۍ د پښتني ولسي ادب یو غښتلی سندری زود، تر څومره په دې دود باندې خبرې؟
د سپینې خونې پر ور رڼا ده، چانګۍ راغه خبر رښتیا ده. زما عزرائیل ملک داده، نن مې رو اخلي راته بلا ده.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اسدالله لودی اورو.
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلي افغانستان کې بشري وضعیت تر پخوا ډیر خراب کړی. او چا وایي 2020 کال کې ولکه افغانان په کور دننه بې ځای شوي، او امریکا له ګوانتانامو د 5 زندانیانو د خوشی کېدو پریکړه وکړه. بشپړ خبرونه. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلي افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی دی. دغه سازمان نن په یو راپور کې ویلي چې افغانستان کې بشري کړکېچ په غمیزې یا فاجعه بدل شوی دی. د هیومن رائټس واچ په دې راپور کې د 2020 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشري وضعیت ته کتنه شوې ده. د راپور له مخې طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت هم په بیړه خراب کړی دی، چې درانه بایه یې ښځې او نجونې پرې کوي. راپور کې وړاندې راغلي چې د امریکا او متحدانو د تخلیل پلان سره سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاته او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی چې له نړیوالو سره یې کار کړی دی. طالبانو سملاسي د دغه راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې پروسه کال په افغانستان کې تر ټولو ډېرې بشری مرستې له کورنیو بې ځایه شوو کسانو سره شوي. دا اداره وایي چې په 2020 کال کې نږدې 100,000 کسان د جګړو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شول. د اوچا د راپور له مخې دغه کسان د جګړو او بېوزلۍ له امله ونتوانېدل چې خپلو اصلي مینو ته بیرته وګرځي. د افغانستان د تکواندو رئیس نجیب الله سکندر چې په جمهوریت روغتون کې ډاکټر هم دی، په کابل کې تریتم شوی. د تکواندو د ملي ټیم روزونکی بشیر ترکی وایي چې موضوع د طالبانو له چارواکو سره شریکه کړې ده.
کله چې مونږ تماس ونیول ټول امنیتي ادارو ته ډاکټر سیبال ته نه و، نو دغه ښکاره کیږي چې یا د اختطاف یا د رهزنانو کار بوي. امارت اسلامي افغانستان مونږ ته داد ورکړه چې مونږ جدي پیګیري کوو، او انشاءالله چې زر تر ژره مونږ دا معلومو او انشاءالله خپل فامیل ته سپارو.
د ښاغلي ترکی په وینا ډاکټر سکندر د سې شنبې د شپې د 10:30 بجو خواته له روغتونه خپل کور ته روان و چې د ښار د 4 او 5 امنیتي حوزې ترمنځ سیمه کې اختطاف شوی. تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ نړیوال جام لوبې سبا په ویسټ انډیز کې پیلېږي. تمه ده چې افغان لوبډله به نن ویسټ انډیز ته ورسیږي. د لوبغاړو د ویزو د اخیستو ستونزه لرله چې له همدې امله یې ویسټ انډیز ته سفر هم وځنډید. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتاک په ټویټر کې لیکلي چې په دې نړیوال جام کې د افغانستان د لوبو په مهالویش کې بدلون راغلی دی، او افغان لوبډله به خپله لومړنۍ لوبه راتلونکې اونۍ سه شنبه له پاپا نیوګینی سره وکړي. ایران یو ځل بیا فرانسوي الاصله ایرانی چیړونکې فریبا عادلخوا زندان ته بیولې ده. زندان ته د نوموړې د بیا اچولو خبره د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون د جنوري په 12مه وکړه او د وزارت د ایران پر دې کار تعجب کړی دی. عادلخوا وروسته تر دې بیا ځلې زندان ته بیول کېږي چې له څه باندې یو کال راهیسې په کور کې نظر بنده وه. د پاریس د ساینس پو پوهنتون دا څېړونکي په 2019 کال کې د تهران په هوایي ډګر کې ونیول شوه او د ملي امنیت پر ضد د یوې توطیې په جرم په 15 کاله حبس محکومه شوه. نوموړې انسان پیژندونکي او د شیعه مذهب متخصصه ده. ایران سملاسي نه دی ویلي چې ولې یې دا بیا زندان ته بولې. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د ګوانتانامو له زندانه د 15 تنه زندانیانو د خوشې کولو پریکړه وکړه. فرانس پریس آژانس د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی چې په دې کسانو کې درې د یمن دي، یو د سومالیا او بل هم د کینیا. ګوانتانامو زندان د امریکا پر متحده ایالاتونو د 2001 کال د سپتمبر د 12مې نیټې تر تروریستي بریدونو وروسته تاسیس شو. د امریکا دفاع وزارت وایي دا کوم 15 تنه چې د خوشې کېدو امر یې شوی ښایي د خوشې کېدو چارې د پخوانیو خوشې شوو زندانیانو په څیر لږ ځنډنی شي، ځکه چې امریکا غواړي چې کوم هیواد دا کسان ومني او هغوی ته یې بیا وروسپاري. او روسای خبر هم دا چې د روسیې ولسمشر خبرداري ورکړی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون لپاره یې هیواد دوه اونۍ وخت لري چې چمتووالی ونیسي. ولادیمیر پوتین پرون په یوې آنلاین غونډه کې کابینې ته وویل
موږ باید ټول له یو بل سره په ګډه کار وکړو او د دې ویروس نوي احتمالي برید ته چمتو شو. موږ وینو چې په نړۍ کې څه پیښیږي.
په روسیا کې پرون د اومیکرون بڼې د 498 مثبتو پیښو خبر ورکړل شو او د چهارشنبې د ورځې د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې د کورونا ټولې مثبتې پیښې په 24 ساعتونو کې 1,996 ته ورسېدې.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې د خبرونه بیا اولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ په خپل یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو له واکمنیدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوی دی. د سازمان ویلي افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزي یا فاجعه بدل شوی دی، خو طالبان بیا دغه نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي اوس مهال د دوی د حکومت ولې په ترڅ کې برعکس تر بل هر وخت ټول خلکو او هیواد کې د امن ټول خلکو لپاره او همدارنګه په هیواد کې د امن فضا رامنځته شوې ده. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي راپور ته.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو وروسته د دغه هیواد بشری او اقتصادي حالت لا پسې کړکېچن شوی دی. دغه راپور کې چې نن د جنوري میاشتې په 14مه نیټه خپور شوی پکې راغلی چې د بشری او اقتصادي ناورین تر ټولو زیاته بیا ښځې او ماشومان پرې کوي. د هیومن رائټس واچ په دې راپور کې د 2021 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشری وضعیت ته کتنه شوې ده. د راپور له مخې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې تر اوسه د 13 کلونو لاسته راوړنې په زیاته اندازه لمنځه تللی چې د ښځو کار او انجنونو تعلیم یې د دغو لاسته راوړنو مهمه برخه یاده کړې ده. د دغه سازمان چارواکو په دې راپور کې ژور اندېښنه ښودلې چې اوس مهال طالبانو پر افغان ښځو او انجنونو سخت بندیزونه لګولي، خلک له بېوزلۍ او بیکارۍ کړیږي او د تیر جمهوری حکومت ډیری دولتي کارکونکي له دندو لرې کړل شوي دي. راپور کې وړاندې راغلي چې د امریکا او متحدانو د تحلیل پلان سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاتې او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی چې له نړیوالو سره یې کار کړی دی. دغه راپور کې پر هغو ژورنالیستانو د بهرنیو ادارو پخوانیو کارکونکو او د تیر حکومت یو شمېر چارواکو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې چې په خبره یې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري بندیان شوي، وهل ډبول شوي او لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خو طالبان بیا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي چې برعکس اوس په افغانستان کې تر بل هر وخت د خلکو لپاره د امن فضا برابره ده. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې اوس مهال ټول خلک خپل حقوقو ته لاسرسي لري.
دا راپور چې کوم نشر شوی د ځای په کلکه ردوم په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي، هغوی د مالکیت حس لري، په هیواد کې ژوند یې تامین ده، امنیت یې تامین ده او په عین زمان کې ابرو او عزت د ټولو اړوند حقوق چې د اتباعو دي هغه خوندي دي. تر بل هر وخت زموږ د هیواد خلک اوسادي یو آرام ژوند لري.
ښاغلی کریمی په دغه راپور کې د ښځو د کار او انجونو د تعلیم د اشاره په اړه وویل، هڅه کیږي تر راتلونکو څو مودې پورې د ټولو نورو فامیلي حقونو ترڅنګ دوی ښځو او انجونو ته د تعلیم زمینه هم برابره کړي. د یادونې وړ ده چې په دې راپور کې د تیر 2021 کال له پایله تر پایه د هغو امنیتي پیښو یادونه هم سوې او د هر یوې پیښې د مرګ صوب لشمیرې پکې خبرې سوې چې په خبره یې اکثریت هغه هزاره شیعه وګړي دي چې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې له لوري ترسره سوي دي. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان لومړنی کلنی راپور دی چې خبرېږي، خو مخکې تر دې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د ژورنالیستانو او رسنیو بېلابېلو نړیوالو ادارو او اکثره نړیوالو رسنیو هم وړاندې د پرله پسې راپورونو په خپرولو د افغانستان بشري او اقتصادي اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کونړ ولایت
ازادي راډیو ته غواګست ور بشو کونړ ته. د کونړ اوسیدونکو هم لکه د زینو نور ولایتونو په څیر د پاسپورت د ویش له پڅ بهیره سره ټکوي. دغه تل هر ورځ د امنیه قماندانې مخې ته د خزو او ماشومان په ګډون د خلکو د کټارونه ولاړ وي، خو کم شمیري دا چانس پیدا کوي چې بایومټریک شي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دغه چاره ګړندې کړي. په مخکړي د اړه د خراپورته
د کونړ ولایت امنیه قماندانې مخې ته هر ورځ په اوږده قطار کې سپینګری خزي ماشومان او ځوانان ولاړ وي. دلته اچارې زی چا د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره په بانک کې د داخلو کړو افغاني رسیدونه او چا نور اړوند اسناد لاسونو کې نیولې دي. هر یو کوښښ کوي چې له نورو وړاندې کار خلاص شي، خو په دوی کې ډیر کم کسان پیدا کیږي چې چارې په چټکۍ ترسره شي. پاسپورت خستون کې وای د پوخه پسیر اوس هم د واسطو خاوندان پکې وړان دي. آتا ولاده مروري ولسوالۍ وسیدون کې د ناروغ پلار د پاسپورت جوړولو ته راوستي دی. وای
دار مریض دی را سلورم ورځ چې تراغلی دی تر سره دی چا چې واسطه یې راوځي کم کسان پیژ نن نوې نباسي دا نور خلک بار ولاړي. موږ سره اسلامي امر سره داخله راچل راړې او ماشومان او ډېر خلک راغلي چې ډېر په تکلیف کې دي او باید دا کارو کې چې را واسطه ورڅ ختم کې باید بار خلکو ته یو خزمینه برابره کې ماشومان دي زرانه دي.
محمد ابراهیم د دانګا ملسوالی وسیدونکې دی. وای د 15 مورځ د چې د پاسپورت خستل لپاره یې عریضه کړي، خولای هم د لاسلیک او نورې چارې نه دي تر سره شوی.
دا پاسپورت جوړه مریضان دي پاکستان ته ډېر مشکلات سره مخ دي او دلته راشي په ورځو مشکلات ډېر دي. په هر برخه کې کو بانک په پیسې راخلي هغو کې مشکلات دي. پیسې چې بانک تحویلی دا مشکلات پکې دي.
دوی ټول له طالب چارواکو غواړي چې د خلکو د ستونزو حل کولو لپاره دي د پاسپورت په برخه کې رواني بې نظمۍ او واسطې له منځه یوسي او دغه پس بهیر دي ګړندې کړي. په کونړ کې طالب چارواکي بیوای تر ډیره د پاسپورت برخې ستونزې حل کړي او کومو کسانو بچي واسطې کولې د هغوی یو شمیر نیولې او نورې د پاسپورت پر دفتر بند کړي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
خلکو بد نظمي کول او اوس څوک سفارسین دغه ټولې بند کړي چې سفارس کول کې کسان هم نیولې دي. ان شاء الله مشکل حلېږي، خو دغه مشکلاتو حل کېدو لپاره چې دا نو مناسب لار دغه لټول شوی چې دغه پاسپورتونو دفتر بل ځای ته انتقال شي.
د خاغلی حنیف په خبره چې لتیری نږدې یوې میاشتې په کونړ کې د پاسپورت له درکه 45 میلیونه او 6.5 لک افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. په کونړ کې د پاسپورت په برخه په داسې حال کې شکایتونه کیږي چې په افغانستان کې د نوي بدلون رامنځته کېدو سره شاوخوا 3 میاشتې په ټول افغانستان کې د پاسپورتونو دفترونه تړل شوي وو.
ازادي راډیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسي زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راځي چې له تاسو سره وو او یو به
د ازادي راډیو د شلمي کلیزي په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي راډیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي راډیو له خبرونو سره مو کومه خاطرې تړلې دي؟
دا ونسان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ:
00 دوویشت یو سلو دولس دو درش اتت سلویخت
شمیره یو ځل بیا ووری
سفر سفر سلور دو سفر دو دو یو یو دو دری دو سلور اتت.
د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان او روسانو ترمنځ په ویانا کې د اوکراین د کړکیچ پر سر نن غونډه ترسره کیږي. په دې غونډه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د 500 غړو هیوادو استازي له روسیې پلاوي سره خبرو ته کینی. په یوه اونۍ کې دا دریم ځل دی چې د اوکراین پر سر له روسیې سره د لویدیز د رامنځته شوي کړکیچ د کمیدو لپاره غونډه کیږي. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
مسکو او واشنگتن د اونۍ په پیل کې په جنوا او بروکسل کې د اروپا د امنیت په اړه پر بنسټیزو اختلافاتو خبرې وکړې او د نننۍ غونډې په اړه د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي وویل چې داسې تمه نه کیږي چې څه د پام وړ پرمختګ پکې رامنځته شي. مایکل کارپینټر وویل چې دی فکر نه کوي چې روانه اونۍ به رغنده نتیجې ترلاسه کړو. خو ښاغلی کارپینټر زیاته کړه چې اصلي هدف دا دی چې په اصولو کې یو ډایلاګ رامنځته کړو. کارپینټر د روسیې یو تلویزیون ته دا هم وویل چې پرته له شکه چې دریزونه سره بیل دي خو د دې معنا دا نه ده چې داسې شیان نشته چې موافقه پرې ونشي. د کارپینټر په باور ننګونه دا ده چې څرنګه په عمومي توګه معلومولی شو چې دا ممکنه ده چې په راتلونکو څو میاشتو یا یوه کال کې دا خبرې جدي او عمیق شي. لویدیز روسان تورنوي چې د اوکراین له ختیځو پولو سره نږدې یو لک سرتیري ټانکونه او توپونه ځای پر ځای کړي دي. د ناتو سرمشیان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د روسیې له پلاوي سره تر څلور ساعته غونډې وروسته وویل چې خبرې جدي او مستقیمې وي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې له روسانو سره اختلافات کم نه دي چې ژر حل شي، خو دا مثبته نقشه ده چې د ناتو ټول متحدان او روسیه په یو میز سره کښېني او پر اساسي موضوعاتو خبرې وکړي. د بروکسل تر پرونۍ غونډې مخکې د دوشنبې په ورځ روسی چارواکو له امریکایي چارواکو سره په جنوا کې خبرې کړې وې. په هغو خبرو کې د امریکا په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې وینډ شرمن برخه اخیستې وه چې پرونی د بروکسل په غونډه کې هم حضور درلود. اغلی شرمن له روسانو وغوښتل چې خبرو ته ادامه ورکړي څو د اوکراین او د وسلو د کنټرول په ګډون پر نورو موضوعاتو خبرې وشي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي په تیرو نهه میاشتو کې د څه باندې یو میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت بهر ته صادرات کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې رئیس توکل احمدیار نن ازادي راډیو ته ویل په تیرو نهه میاشتو کې یو میلیارد او شپږ نوي میلیونه ډالرو په ارزښت زرګونه ټنه داخلي تولیدات بهر ته صادر کړي. د ښاغلي احمدیار په خبره په صادر شوي توکو کې وچه میوه، تازه میوه، طبي بوټي، سابق قیمتي ډبرې، غالۍ، لاسي صنایع او حیواني محصولات شامل دي. دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو له بشپړ حاکمیت وروسته افغان سوداګر د بانکي خدمتونو د محدودېدو له امله له بهر څخه د توکو د وارداتو په برخه کې له ستونزو شکایت کوي. په جوزجان ولایت کې پر 100 بزګرو اصلاح شوي تخمونه وویشل شول. د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت ویان مستعین عمری نن ازادي راډیو ته ویل د اکتیک موسسې په مرسته په جوزجان ولایت کې پر 100 بزګرو 25 ټنه د غنمو اصلاح شوی تخم، 15 ټنه کیمیاوي سره او د کرنیزو توکو د ودې لپاره د 15 ټنه د ډي اي پي په نوم ځانګړي سره وویشله. کرنې وزارت د دغو تخمونو د ویش هدف په جوزجان ولایت کې د کرنیزو حاصلاتو د کیفیت د لوړېدو ترڅنګ د کرنې په برخه کې خلکو ته د کار پیدا کول او د بزګرو د عایداتو ډېرېدل بولي. په همدې حال کې هغه بزګر چې یا تخمونه پرې ویشل شوي وایي د تیرو کلونو وچکالۍ ځپلي او دا اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره به ورسره د کرنیزو توکو د عوایدو د ډېرېدو په برخه کې مرسته وکړي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ او شپږ نوي پوله، یو یورو 115 افغانۍ او شپږ ویشت پوله، یو سعودي ریال 56 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 133 افغانۍ او 50 پوله، زر هندۍ کلدارې 1212 افغانۍ، زر پاکستانۍ کلدارې 1518 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه هم د ازادي راډیو د نورو مطالبو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. وربشو د انګی یا ساندې پاړه راپورته. انګی د پښتني ولس ادب یو ولسی ادب یو غختلې سندریز دود دی. دا هغه دود دی چې پرته له موسیقي لویر ژړا او فریاد سره بلل کیږي. دغه ویرجنو سندرو ته چیغیانې چیغې او ساندې هم وایي. خو د فولکلورستانو په باور د انګی ویلو دود څوکه څوکه مخ په ورکېدو دی. په دې اړه پام وکړئ یو مفصل راپور ته.
انګی یا د نیمې نړۍ فریاد
د سپینې خونې پر ور رڼا ده چانیګۍ راغه خبر رښتیا ده زما عزرایله ملکه دا ده نن میرو اخلی راته بلا ده پر دې شادي ده پر ما غزا ده شادي دې غم سي کې شپه ما ده.
انګی هغه سندرې دي چې ناویانې په خپله د خپل واده پر وخت زمزمه کوي. په دغه سندرو کې ناوې د خپل زړه درد بیانوي. هغه ناوې چې په بدی مخی سری او یا هم د هغې له خوشي پرته بل چا ته واده سوي وي
خدای پر بند ورکړی دی. د زنګې وال په سر کې خط له قریبانو مزړه غایت نه انصاف سه نه حقیقت زما زندګي که په زحمت زه به د بینې کوم خدمت د بنځیان به وړم تهمت رشیده وروره ډاکه توپاک کاریمه وله در بخښمه حق خدای به روزي کې زما هغه جنت یو به زما نیږو بل حقیقت تر هغې زنمه مرګی راحت.
انګۍ د پخوانیو یو لسی شعري اصنافو یو سندرې صنف دی. دغه ویرجنو سندرو ته چیغیانې چیغې او ساندې هم ویل کیږي چې له موسیقۍ پرته له ویر ژړا او فریاد سره بلل کیږي. د کوزي پښتونخوا د ساړه زیارت سیمې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله چې د انګیو په اړه یې د انفیل څیړنیز تیسیز لیکلی دی د انګیو په اړه وایي.
انګۍ چې کومې دي هغه هغه وخت چې یوه نجلۍ د واده په ورځ باندې راولي پر تخت یې کښېنوي د ګل ټکرای ور پر سر کې نو شاوخوا له دې سره خپلې خوندکیانې هم ناستې وي. دا خوندکیانې هم له دې سره سم ده د دې په ویر کې ویر کوي ژاړي ولې دا په دا ورځ ډېره خواشینې وي. نو دا چې کله خپله انګۍ وایي نو هغه په یو مخصوصه طرز یعنی د هوی هوی الهوی په نارو کې دا د انګۍ وایي او پر دې باندې چې دا ناستې خوندکۍ دي هغه هم ور سره زاړي په زوره زوره او هغه هم بیا پر دې غوزي واچي هر یوه بیا خپله خپله انګۍ وایي. نو کله چې بیا دا د پلار له کوره ولاړوي چې کوم وخت ورا راسي هغه وخت بیا دوی ګردي سره راولاړې سي او ناوې راولاړه کې په یو تال کې په اوبو کې ودروي او دوی په زوره زوره په یوه اواز د انګۍ وایي چې ورا را روانه وي. نو دا د دوی اواز ازانګه کوي. دې ازانګه ته د دې لغوي معنا چې دا په انګۍ کې هم ازانګه یعنی انګازه چې په فارسي ورته وایي صدای بازګشت د اواز چې کله ازانګه وکړي او دا د دې ژغ ډېر موثره یعنی طاقتوره سي چې دوی په ګردو سره وایي. نو ځکه و دې ته انګازه یا ازانګه ویل کیږي.
نوموړی وایي د ټپې کاکړۍ غاړې اتڼ نارې متلونو او داسې نورو ولسي اصنافو په رنګه انګۍ هم زوړ او پخوانی تاریخ لري.
د انګۍ قسمونه عموما په دوه قسمه دي چې اکثره کې د غم او په ډیرو کمو انګۍ کې د خوشحالۍ اظهار سوی دي. په سری ورکول سوي انګۍ له وطنه مینه پر مور انګۍ پر مړو باندې انګۍ او د ولور خلاف انګۍ پر تربرو باندې انګۍ پر خواش باندې انګۍ پر ګریوان باندې انګۍ سیاسي انګۍ د خوشحالۍ انګۍ یا یې څوک مړوي نو دا په جلا انداز د لهوی په نارو کښې دا خپل د زړه فریاد چې دوی تر موږه پورې رارسوي.
ارزو زیارتواله وایي ډیری وخت د ناوې تر څنګ پر تخت ور سره ناستې همزولې هم انګۍ بولي چې ډېرې زړه راښکونکې او ژړونکې وي. د دې په باور د انګۍ ویلو دود څوکه څوکه مخ په ورکېدو دی.
دلته بیا انګۍ ته په دې ډېر اهمیت ور په برخه دی چې یو خو دا زنانه صنف دی او بلې خوا ته ورته مزاحمتي شاعري هم ویل کیږي. دا شاعري ناوې د واده په ورځ د خپلو خوندکیانو په ټولۍ کښې پر تخت ناسته هغه څه بیانوي چې که ورسره ظلم سوی وي په بدو کې یا په سوره کې ورکول سوي انجونې. دا رواج چې کوم و پخوا خو و اوس ډېر کم سوی دی چې پلار یا ورور بې قتل وکړي نو خو په بدل کې بیا دوی ښځه ورکوله. له دې څخه ډېره کرکه سوي ده او ښځو په انګیو کې د دې ډېر لوی مزاحمت کړی دی. دا یوه انګۍ ده چې وایي مور کمه لویه زه نازولګي چا ته یې نه وم زه اړه کړګي په ژوند یې یمه په اور سزلګي مورکۍ چې نه ده خبره کړګي انا یې نه ده زما پوښتلګي.
د ارزو زیارت والی په خبره انګي هغه سندریز صنف دی چې په ډیرو کې د غم او په لږو کې د خوشحالۍ اظهار کیږي، خو ځینې برخې یې د ملي او قامي اتلانو اتلولۍ میړانې او مبارزو ته هم ویل سوي دي. انګي ځکه په ځانګړو وختونو کې ویل کیږي چې دغه یو مزاحمتي صنف دی.
دلته یوه خبره د یادولو وړ ده چې له ناوې سره ناستې همزولې هم خپلې انګۍ وایي او د خپل زړه ارمان کې کاږي. د وطن د مینې انګۍ هم سته. پښتانه اکثره ودونو په خپلو خپلوانو کې کوي او کچېرې یوه نجلۍ له کامه او له قبیلې وباسي په بل ځای کې واده کي، نو د مزاحمت په تور دا څه داسې وه انګۍ وایي: د سپینې خونې پر وړه بنده کې دا زما کلم سوی په ګرځېده کې، زما نصیب نه وی په خپل شاره کې، بابا به څنګه جنت مونده کې، یو به وډرې وي د غرونو څوکې، بل به جلایم په دستاره کې، اګو پردمه د الله وکي.
که ارزو زیارتوال انګۍ د ولسي ادب یو مزاحمتي ږغ بولي، خو د کوزې پښتونخوا د بورې سیمې نوموتی شاعر او لیکوال رازق فهیم بیا انګۍ د ښځو د ږغ پورته کولو یوه اغیزناکه وسیله یادوي. نوموړی په دې نظر دی چې هر ولسي ژانر د رسنۍ حیثیت لري او دغه ژانر هم لکه رسنۍ د ښځو ږغ په ښه توګه تر خلکو رسوي. دا هغه ویرجن سندریز ژانر دی چې هر ودیدونکي ناوې د خپل زړه بړاس ښه پکې ایستلی سي.
په دې لحاظ باندې دا صرف دا نه سي مزاحمت دی، بلکې زه خدای مې فدا یو ډېر مؤثره میډیم دی، او دغه میډیم په ذریعه باندې ښځو دا کړی دی سي د دوی په ژوند باندې سي کومې بنیادي فیصلې سوي دي، که هغه د دوی د واده په حواله باندې وي یا د دوی په کورنیو کې که ظلمونه سوي، څوک مرګونه سوي، دغه سوي، د هغو په ضد باندې سي کومه انګۍ ده، چیغه ده، فریاد دی، د هغه اظهار په انګیو کې سوی دی.
ښاغلی فهیم زیاتوي هر کله چې یو څوک د هغه له خوښې پرته د ظلم یو نظام او ټولنې تلویژي، نو د هغه نظام او ټولنې په وړاندې د مزاحمت لپاره لار لټوي، ژغ پورته کوي او چیغې وهي. نو انګۍ، چیغیانې او ساندې له ښځو سره د نامناسب چلند په وړاندې غښتلی ژغ دی.
هر کله چې سړی د خپل اختیار په پرته د ظلم و یو نظام ته یا د ظلم و یو واقعیت ته ورواچول سي، ظاهره ده دغه سي کم انساني شرف دی، هغه تر خطر لاندې راځي. انګۍ، غاړه، درنګ، نور ژانرونه سي دي، هغه د هغه شرف یو رنګ اثر شن دی، د هغه ډیګنیټي په انګریزي کې سمرور ته یي، د هغه یو د تیکون او د اعتبار ذریعه ده په خپل ځان باندې هم، او هغه نظام ته یا هغه عمل ته یا هغه واقعیت ته د بد ویلو، د هغه په ضد باندې احتجاج کول، د هغه په ضد باندې مزاحمت کول، د هغه هم یو پیلامه ګرځي.
که څه هم چې انګۍ ویل اوس هم د کوزې پښتونخوا په بورې، ژوب، قلا سیف الله، پشین، یخ زیارت او ځینو نورو سیمو کې ویل کیږي، خو ځینې لیکوالان او فولکلورستان په دې باور دي چې انګیو په غزنی، پکتیا، پکتیکا، زابل او ځینو نورو پښتني سیمو کې هم رواج لاره چې وروستیو ناخوالو یې اوس دود ختم کړی دی. لیکوال، شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي دلته انګۍ ویل کېدی او کېدی سي چې دغه دود به هغه ګرځند کوچانو تر موږ پورې راوړی و چې ژمی به کوز دامان او اوړی به برخوره سان ته ختل.
که ووایم چې په ډېره پښتني سیمه کې، په پراخه پښتني سیمه کې انګۍ شته، په غزني کې هم وي، په اندړو ولسوالۍ کې مې یادېږي کله ناکله به په ودونو کې همدا انګۍ هم ویل کېدی. هو، ډېری وخت به د هغو کوچیانو له لورې هم په ودونو کې ویل کېدی، کوم چې به زما محل کوستله او پسرلي کې به غزنی ته راتلل، د هغو په ودونو کې به هم ډېرې دود وي. او زما باور هم دا ده چې د هغو له لورې راانتقال شوي دي زموږ سیمو ته هم.
اسدالله بلهار جلالزی په دغه سیمه کې د یوې سیمه ییزې انګۍ ډول وړاندې کوي. نوموړی وایي را یادېږي چې دلته به ناوې انګۍ ویلې او ځینې وخت به ورسره ولاړو ښځو هم زمزمه کولې.
مثلا که زه مزمه د پلار له کوره نن د دیانه اخلم ناسکه وروره، بې اوره وسوم، ستي ستي سوم، په زړه زخمي سوم، په زړه زخمي سوم، وزر مې مات دی، زخمي مرغۍ یم، ځاله مې ړنګه، په دې نړۍ یم. یا داسې سي وایي: یمه روانه، کپۍ مې نسته، زما غمخوره، ابۍ مې نسته. یا وایي: زد پردی کلم لخپل انګړا اندړا خارسی خارسی اندړا تخسی بکله نا کله دغه په ودونو کې انګي ویلې دغه حالت په ټول هغه ولاړو منو باندې ډیر بدغس کو او تقریبا د زلا انګولا به ډیر او چتېدل اکثره وخت په بدايه هم دغه انګي جوړېدلې.
په اوسنی وخت کې ډیری فولکلورستان تاریخ پوهان او لیکوال په دې باور دي چې په تیرو څلوېښتو کالو کې په لر او بر پښتني وطن کې افغانانو د وروستیو جګړو او ناخوالو له امله ډیری دودونه له لاسه ورکړي او ډیری نور یې د ورکېدو له ګواښ سره مخ دي چې یو دود یې انګی هم دی.
د سپینې خونې پر وره غنم تاسې لا راکئ هدرې لزم د بابا سنختې ورشوروم کلب دروازې به ورماتوم د زړه ارمان به ورته کوم که لار وله رابې ولم که لار نه وه هورې بسم.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې ورځو لنډ خبرونه له اسدالله لودین اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل کلنی راپور کې ویلي چې پروسه کال په افغانستان کې تر ټولو ډېرې بشري مرستې له کورنیو بې ځایه شوو سره وشوې. د ادارې ویلي چې تیر کال شاوخوا 100,000 کسان په کور دننه بې ځایه شوي دي. د افغانستان د تکواندو رئیس نجیب الله سکندر چې په جمهوریت روغتون کې ډاکټر هم دی په کابل کې تریتم شوی. د تکواندو د ملي ټیم روزونکي ویلي چې نوموړی په ظاهره اختطاف شوی دی. تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ نړیوال جام لوبې سبا په ویسټ انډیز کې پیلېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د ګوانتانامو زندانه د 15 تنه زندانیانو د خوشی کولو پریکړه وکړه. فرانس پریس ویلي چې په دوه کې درې کسان د یمن، یو د سومالیا او بل هم د کینیا وګړی دی. د اسرائیل د استخباراتو په وینا څلور اسرائیلي میرمنې ایران ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي او د روسیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون لپاره یې هیواد دوا اونۍ وخت لري چې چمتو شي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې تفصیل ولولئ. اوس هم نور بس دی د ملالۍ بشیر په قربتو.
نور بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو نور بس د خبرونه تشرغ لاست زملالی بشیریم. د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. په هرات ولایت کې په تیرو 15 میاشتو کې 200 کسانو د ځان وژني هڅه کړې ده. د خبره د هرات حوزوي روختون رئیس ډاکټر محمد عارف جلالی ازادي رادیو ته کړې. د شاغلی جلالی په وینا په دغو کسانو کې 80% یې شذې دي. په همدې حال کې په هرات کې شمیر ارواپوهان په دې باور دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د شذو او نجونو لپاره د تعلیمي مرکزونو او دولتي دفترونو د تړل کېدو له امله د شذو او نجونو ترمنځ جوړ خپګان زیات شوی او له همدې کبله دوی په ځان وژنه لاس پوري کوي. په نور بس دی خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. د خبرونه میلمنه مو روهینا مهراب زاده ده چې د دې په وینا د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني سوې ده او بل میلمه مو د رواني روغتیا متخصص ډاکټر ایمل صافی دی. اوس هم زما همکار راته وایي چې ډاکټر صاحب ایمل صافی لمر سره د تلیفون لاره وصل سوې دی. صافی صاحب مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
تاسو نن مننه
ډاکټر صاحب. بلې تاسو واوریدل چې د خبرونې موضوع دا ده چې موږ پر جوار خپګان باندې خبرې کوو او د ځوانانو ترمنځ دغه ستونزه په دې وروستیو څو میاشتو کې زیاته سوې ده. ستاسو په نظر د دغه عوامل څه کېدلای سي؟ ډاکټر صاحب تاسو ژغ مشتقات راځي تاسو ژغ مات راځي کته سیو د موقعیت بدل کی. بلې تاسو ژغ مشتقات مات راځي. متاسفانه چې ژغ سم نه اوریدل کیږي. کته سی خپل موقعیت ته تغییر ورکړي نو موږ بس تاسو سره خبرو ته دوام ورکړو. بلې اوس هم ستاسو ژغ له بده مرغه مات راځي. ډاکټر صاحب تاسو خبرې وکړئ. لبدا چې د ډاکټر صاحب ایمل صافی ژغ مشت سم ناراضی موږ به هڅه وکړو چې له دوی سره بیرته خپل رابطه قائم کړو. روهینا مهراب زاده را سره د ټلیفون پر لیکه ده. روهینا جانی مننه چې خبرې کوي.
السلام علیکم. مننه تاسو
روهینا جانی په دې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې مشته داس راپورونه را رسیږي چې د ځانوژنې پیښې زیاتې سوي دي. جوار خفقان د ځوانانو په ځانګړې توګه ترمنځ زیات سوي دي او په دغه کې ډیری برخه یې ښځې دي. تاسې د خپل ژوند کیسه کراته وکړئ چې تاسې څه ډول په جوار خفقان اخته سوي یاست، د کورنۍ تاوتریخوالي د قرباني په توګه که تاسو څو خبرې وکړي.
هو جان، زه پارسي خبرې وکم یا زما پښتو سمه ده؟
ستاسو پښتو بیخي سمه ده، زموږ سره په خلاصي ژبه مهرباني وکړي.
دا خبرې دغه ده هو جان، چې زه اوس د 25 کال نه یم او زه پیدا شوم په یو غریب کورنۍ کې چې زما پلار و، زما تور خوریان و، زما غټ ورور نه و. د غریبي حالت نه زما مور زما واده وکړ یو فاميلي سره چې هغه پښتون خلک وو، د لغمان خلک وو. بس هغه ځای چې زه واده شوم، زما خاوند زما نه ډېر زیات واره وو او زما هېڅ د هغې نغتې وو چې څلور کار زه هغې نغتې وم. بیا زما سسر چې وو هغه ښه سړی ونوته، بې عزت سړی وو، د خپل سینګور عزت ته به کتل او زما خاوند باندې ډېر زیات ظلم کول. همدغه حالتونه زما دغه سر پورې راورسېده چې هغوی ورځې په ورځې ما ووهه ووژنه، د کور نه یو باسه، روتۍ مو ورکوه، یا یو میاشت کې په کور کې ما بند کول، په یو کمره کې مې تاله لګول. د هغه پس نه نو زما سسر زما عزت باندې وکتل. بیا زما خاوند یې خپل سوسایټ وکړو، بیا خدای هغې بچ کړو په څلوېښت ورځې کې، ډېر په ګران کې هغه بچ شو.
روهینا جان، ستاسې هدف دغه دی چې ستاسې میړه هڅه وکړه چې خپل ځان ووژني؟
ها، هغه کوشش وکړو چې خپل ځان ووژني، ځکه چې هغه واره وو او د خپل په پلار په مخ باندې ودرېدل نه شو، خپل ځان ووژني.
او تاسو په دې جریان کې څه هڅه مو ونه کړه چې ځان د دغه وضعیت څخه خلاص دی؟
ما دا هغه پس نه چې ما کوشش وکړو چې خپل ځان بچ کوم د دغه کار نه، بیا زما خاوند زما سات ورکه او ما دا غزینې پاکستان ته راولېږل، نو ټول په مخ باندې همدغه یې وویل چې زه دې ته مې طلاق ورکړی ده. دغه پس نه دا زما په لایف نه ته، ځکه چې زما عزت بچول زما خاوند ته ډېر زیات ګران شوی وو. کله چې زه دلته راغلم، اول باندې زما خاوند زما مدد کول، خو هغه واره وو. بیا څه رقم چې د هغې فیملي وویل، نو هماغه هغه خپل فیملی په خبر باندې راغلو او بیا هغه بل واده وکړو. بل واده کله چې وکړو، بیا زما بچی پسه دوی راغلو چې زما یو لور وو زما د واده نه، نو دوی وویل چې دا بچی ورکه. ما بیرته چې افغانستان ته لاړو، خپل مول پراته، ځکه چې زما خاوند بل ښځې وکړو، دغه زما طلاق هغه خپل ومنل، وای نه مام طلاق ورکړی ده، ته دغه پس نه زمونږ په لایف کې راغلی نه شي. زما یو بچی پات شو زما په لایف کې. زه کله چې مور پلار ته راغلم، هغوی زما بچی واغېستل او هغوی اختطاف وکړو زما بچی. زه کله چې بچی پسې راغلم، نو هغوی ما شپږ میاشتې کې په لغمان کې په یو کمرې کې ډېر په غلط حالت کې، چې زما سسر زما په تن کې یو کپڑے نه وو، زنجیر سره زما په غاړه کې واچو، ما یو سپی غوندې په کمرې کې تاله ولګول. بیا چې کله زما بچی بیرته زما خاوند هیلپ وکړو، زما بچی ما ته ورکړو، ما خپل بچی واغېستل، بیرته پاکستان ته راغلی. زما سسر ته چې پته ولګېده دغه خبرې، هغه زما پسې دغه ځای باندې خپل د ورور بچیان دا ټول ما پسې واچول چې زه لاشه د دې بچی واخله او راوله. کله چې دوی دلته راغلو، زما په ګاډي مخ باندې ودرېدل، ځکه چې زه لاړ ملاور ته چې دا غزینه سامان راوړم، خپل لپاره لږه نفقه رزق خپل بچی لپاره پیدا کوم، ځکه چې زه واره وم. دغه هغه هېڅ باندې نه وم چې زه کوم کار کولی شم، یاسي شی بیا مالې چې زه زه یو لیره به ولګوم، هماغه باندې د اندر ګارمنټ شیان به خرڅه کوم. نو دوی زما په مخ باندې ودرېدل، زما لاس همدغه کارن په کار باندې اکسیډنټ شو، زما لاس چې کټ شو، هغوی زما غانم په شیشه باندې را پرېکړو. دغه پس نه زما بچی دوی
بلې روهینا جانې، تاسو ویل چې دوی تاسو ته وهل ډبول درکړه، ستاسو لاس مات سو که قطع سو؟
نه، دوی چې ډېر زیات په افغانستان کې، کله چې زه دوی سره وم، دوی زیاتی ما سره ډېر زیات کړی وو. دلته چې راغلم دا یو زمونږ په ګاډي مخ باندې ودرېدل او د ډرایور نه اکسیډنټ شو. د هغه پس نه دوی زما ټول ګله راپرېکو په شیشې سره. زما پوره یو لاس کټ شو. اوس لاس مې نشته، مزور ښځه یم زه. یو لاس مې کټ شو همدغه د سوسال د وجه نه.
یو لاس دې پرې سوی دی؟
یو لاس مې پرې شوی ده. او دغه حالت باندې زه د خپل عزت لپاره یو وار نه دوه وار نه د لس وار نه زیاته ما سوسای ته لاس واچول.
روحینا جان
سره نور کومه چاره نه وه.
بلې، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. زه ورځم د ډاکټر صاحب ایمل صافی پر لور باندې، هغوی هم له موږ سره د تلیفون پر لیکه دي. صافی صاحب، تاسو د زموږ د بلې میلمنې خبرې واورېدلې. په افغانستان کې دا ډول ستونزې څومره ډېرې دي ستاسو په نظر باندې کله چې تاسو له خلکو سره وینئ؟
بلې، د جوهر خفګان او همدارنګ د ځانوجنې د خور چې مې خبرې وکړلې، زیات ځانوجنې مسایلو ته اشاره وکړله. زیات کورنی مسایل، کورنی تاوتریخوالي، رواني مسایل او همدارنګ اجتماعي موضوعات یا بعضې فرهنګونه او فرهنګ او بعضې کلتور، بعضې رواجونه چې دي، هغه ناروا رواجونه په بعضې کلو باندو او کورونو او خارونو کې نافذ دي. د هغې په وجه باندې خو زیاتره عوامل دغه کورنۍ تاوتریخوالی دی. هغلته چې سوی تفاهم وي، هغلته چې یو د بل په خبره پوهېدنه نه وي، هغلته چې د نورو حقوق او د نورو غوښتنې د پښو لاندې کېږي، هغه کورنیو کې چې هغه ښځه داسې ګڼي لکه د یو متا په شکل باندې یا د یو مال په شکل د پیسو په بدل کې اخیستل شوي وي، د هغې رضا رضا پرته هغې واده شوی وي، او بیا په کور کې هغه د کورنۍ جوړښت داسې وي چې هغلته هم د خلکو په منځ کې پوهاوی نه وي چې څوک خپل حقوق او د بل حقوق نه پېژني، په نتیجه کې دغه مشکلات رامنځته کېږي.
بلې، د ډاکټر صاحب صافی سره زموږ رابطه قطع شوې ده. موږ بیا هم کوشش کوو چې دوی راواخلو. روهینا جانې، که تاسو موږ ته دغه ووایاست چې تاسو د طلاق اخیستلو هڅه وکړه په دغه جریان کې؟
ما د طلاق اخیستلو هڅه ځکه مې ونه کړو چې زما بچی مال چې دا زما پلار زما کورنۍ داسې کورنۍ وو چې زما لایف نن برباد شوی ده. مال چې داسې ونه شي چې د بچی د سر نه مې د هغې پلار سایه راوچت شي. مګر زما خاوند خپلې ما ته وایي چې هغه طلاق پیپر چې ما تا ته جوړ کړی ده د ټول په مخ باندې هماغه ما تا ته اکسپټ کړو، ته زما د خور په شانې د دغه پس نه زما په لایف کې راتلی نه شي او د تا او د تا بچی څه حق موږ سره نشته. بیا هم خی چې زما کوم حق یې نشته، ما په روز کې ته خوش کړې، بیا زما بچی پسې ولې راځي؟ ولې زما بچی زما د هغه ځکه چې خپل پلار کتلې نه ده، داسې سم خپل پلار سره ټایم تیر کړی نه ده. زما بچی ته ټول لایف د هغې یو مور ده چې هغه مزدور ښځې ده، نو هغه ولې بیا زما بچی واخلي؟ زما نه ولې زیاتې وکړي؟ زه مجبور یم چې څه کولی نه شم، خپل ځان وژنم، خپل ځان به سوسایډ کوم.
مننه روهینا جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. ډاکټر صاحب صافی بیا هم له موږ سره پر لیکه دی. صافی صاحب، تاسو واورېدل چې د روهینا قضیه یو مخکینی قضیه ده، خو دا تر اوسه پورې د دغه ژور خپګان څخه کړیږي او د دې د ژغ او د خبرو څخه یې معلومیږي چې دا څومره په اضطراب کې ده. په اوس مهال کې په افغانستان کې چې طالبانو وخت ته رسېدلی دي، تر هغه وروسته پر ښځو باندې بندیزونه لګېدلي دي، دوی له وظیفو څخه بې برخې شوي دي او نجونې ښوونځیو ته نورې نسي تلای تر شپږم ټولګي پورته. په بیلابیلو راپورونو کې رنجونو موږ ته ویلي دي چې دوی څومره له ژور خفګان سره مخامخ دي. ستاسو په نظر دغه وضعیت د ښځو پر رواني حالت باندې څومره تاثیر کولای شي؟
بلې، ما مخکې عرض وکړه چې یو خو هغه موضوع د ځانوجنې او دغه روحیناتو خور وه چې هغه کورنۍ تاوتریخوالی او مشکلات یې وروسته بیا هم ته غوږي. خو ستاسو دا پوښتنه وکړه، مشکلات یا رواني فشارونه یا روحي سټرسونه انفرادین کېدلی شي، کورنین کېدلی شي او ټولنیزم کېدلی شي. همدغه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د مکتب یا ښوونځي ته نه تګ په ځوانو نجونو باندې د هغې پر روان باندې بدې اغېزې کوي، د هغې په راتلونکي باندې بې باوري رامنځته کېږي. همدارنګه د وظیفې نشتون دی، د اقتصاد خرابوالی دی. اقتصادي ستونزه په افغانستان کې فوق العاده د ټولو موضوعاتو نه قوي رواني فشار یا رواني سټرس دی چې د یو انسان مادي او فزیکي موجودیت ته پوښتنې لاندې بیایي چې د سټرسونو یا سټرسورونو یا د رواني فشارونو په لومړي قطار کې راځي. دا ټول مسایل زمونږ مخکې د هغې نه هم د طالبانو د دورې نه کوسمونږ ټول مسایل د طالبانو په دوره باندې تاوانوو، نو دا هم صحیح خبره نه ده. ځکه چې په افغانستان کې مخکې هم اقتصادي، اجتماعي او ټولنیز جوړښتونه د ډیرو مشکلاتو او پرابلمونو ښکار شوي دي او هغې سره مخامخ وو. همدارنګه په دې وروستیو کې چې کله اقتصادي فشارونه ډیریږي، نجونې په کورونو کې پاتې کیږي یا خپلو ښوونځیو ته نه ځي، نو دا فشار علاوه کیږي، څو چنده کیږي او نو د مشکلاتو لامل ګرځېدلی شي. خو زیات اوس فعلاً دپاره چې موږ په فکر کوو، زه په ټولنه کې قرار لرم، زیات اقتصادي ستونزې دي، اقتصادي ستونزې دي چې نارینه کار نه لري، هغه چې کله د کور کاریګر کار نه لري او اقتصاد سره د کورنۍ ټول غړي مخامخ کیږي، د خوارځواکۍ سره، مثلا د لباس د نشتون سره، د ضرورتونو او د اړتیاو د نه پوره کېدو سره، چې ما مخکې عرض وکړ چې هغه مادي او فزیکي شتون چې د رواني فشارونو هغه لومړی یا د رواني ضرورتونو لومړی دغه تعینوي او هغه د مشکل سره مواجه کیږي، نو دغه دوامداره شو، څو میاشتې شو او همداسې ادامه پیدا کوي. متاسفانه حتی ماشومان په کور کې ډوډۍ نه لري، نجونې او ښځې په کور کې ډوډۍ نه لري، نارینه حتی کار نه لري، نجونې خلاصه کې دلته مشکلات فوق العاده زیات دي. دغه د دې لامل کیږي چې په روان باندې مستقیمن اغېزه وکړي او په نتیجه کې د ژور خفګان یا ډپریشن د رامنځته کېدو اساسي عامل د اجتماعي او ټولنیز او اقتصادي له کبله کېدلی شي. هغه څوک چې فلزیکي لحاظه مساعد دي، نو هغه ډېر زر په ژور خفګان یا ډپریشن باندې اخته کېدلی شي.
ډاکټر صاحب، یو بله پوښتنه په دې اړه باید درڅه وکړم، که څه هم دغه حقوقي مسایل دي، خو تاسو به د خپل کار په مهال باندې کېدای چې د داسې ښځو سره مخامخ شوي یاست چې له همدې کبله رواني تکلیف ورته پیښ شوی وي. په داسې حال کې چې یو جوړه سره جلا کېږي، طلاق یې کېږي، هغه کوچنۍ چې یوې ښځې په خپل ځان کې ګرځولې، هغې پیدا کړی وي او هغې ورسره تکلیف ګاللی وي، د پلار کورنۍ را ولاړی جوړ څخه اخلي، دغه د یو انسان په حق کې څومره تیرای دی، د یوې مور په حق کې څومره تیرای دی ستاسو په نظر، او هغه شدي څومره د جوړ خفقان یا د دا ډول رواني وضعیت سره مخامخ کېدلای سي چې دوی اخیر و ځان وژنې ته لاس اچوي؟
بلې، دا خو یو حقوقي موضوع ده، د شرعي لحاظه خو علما په ډېر ښه پوهېږي، د خاطر باندې چې هغه مور زیات هغه د ماشوم پالنه او روزنه د اقتصادي له پلوه او د هغې معیشتونه او هغې غوښتنې نشي پوره کولی، نو هغه په یو ترتیب باندې مثلا هغه د پلار کورنۍ یا خاوند په انتقالېږي، خو هغه عاطفي رابطه چې مور کوم د ماشوم سره لري، بلې زما هغه ګرځي.
راځي ډاکټر صاحب، خو کېدای سي چې دغسې نه وي، کېدای سي چې د افغانستان د قانون د مخې یا د شریعت د لحاظه چې اوس موږ سره کوم عالم نسته، کېدای سي چې د مور حق کېږي چې باید خپل کوچنی غټ کې، ځکه چې یو ښځه هم کولای سي چې پیسې پیدا کړي، کولای سي چې کار وکړي، کولای سي چې دنده ولري.
ما مخکې عرض وکړ چې د شرعي لحاظ عدالته بعضې مسایل شته دی، خو په هغې باندې زه نه راکېږم، ځکه زما مسله کوم نه دی او پوهېږم هم پرې نه. زه اصلا د رابطه رواني عاطفي رابطه چې د مور او ماشوم تر منځ ده، کله چې دا پریکون رامنځته کېږي، د مور په روان باندې مستقیمن او شدیدې اغېزې راوستلی شي، او هغه داسې کېدای شي لکه تاسو یادونه وکړل، ځکه د عاطفي برخه د مور په روان کې ډېره زیاته قوي ده. کله چې بیا د ټکنیتوب او مشکلاتو سره مخامخ کیږي، نو دغه عاطفي یا خلقي ناروغۍ رامنځته کوي، چې ژور خفګان یا ډپریشن د خلقي ناروغۍ هغه اساسي برخه ده. خبره دا ده چې هغلته شریعت کې هم خپل شرایط ویلي دي چې په څه وخت کې باید پلار د ماشوم پالنه وکړي او په څه وخت کې مور د ماشوم پالنه وکړي، ځکه که په همدې خاطر باندې شرایط په لحاظ دا طلاق مسله ډېره یعنی یو بد او جدي مسله ګڼل شوې ده. یعنې په ډېر سختو شرایطو کې حتی کوشش ونی چې طلاق رامنځته شي، او طلاق یو بده پدیده ده، او د شریعت د رواني مسلک په لحاظ هم بالخصوص د جوړ خفګان یا ډپریشن د رامنځته کېدو یو غټ عامل دغه طلاق شوي افرادو کې ډېر زیات وي، چې هغه هم دغه خلقي رابطې عاطفي رابطې د خرابېدو د مخامخ کېدو په صورت کې، چې دغه رابطه خرابېږي، کله چې دا خرابېږي شخص ته ناامیدي پیدا کېږي، هغه خپل دوست او عزیز د لاسه ورکوي، چې هغه مغه اولاد دی، ځکه هغه تینه چلا کیږي، او کله چې چلا کیږي د مور پر روان مستقیم اغېز شیندي، او هغه د جوړ خفګان او بالاخره د ځان وژنې لپاره مصائب کوي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو له موږ سره پر لاین پاته سئ، زه بیرته تاسو ته راځم. روهینه جانې، په دې اړه باندې تاسو خبرې کولې چې تاسو په دې خاطر طلاق ونه کړ چې د خپل نوم یا ستاسو د کورنۍ د نوم په خاطر باندې، نو آیا فکر نه کوئ چې تر دې چې په منځ کې یو مړی کېږي یا تاوتریخوالی واقع کېږي، یو چاته زیان رسیږي، تر هغه ښه نه دی چې څوک سره جلا سي؟
تاسو خبره سمه ده ملال جان، ما تر هغه وخت پورې کوشش مې وکړ چې مال چې زما لایف بچ شي. زه کوشش وکړم چې زما بچی د خپل پلار سره پات شي. سمه ده چې زما عزت هغه ځای باندې خطره و. ډاکټر صاحب ته سلام زما طرف نه، هغه سم وایي دا سم وایي چې د شریعت د لار نه زه تاسو ته وایم. سمه ده، شریعت څه ویلې ده؟ چې شریعت ویلې ده د یو چا عزت، ځکه چې په هغه کورنۍ کې چې زما عزت زما د سسور طرف نه سیف نه و، نو زما د بچی عزت هغه ځای باندې څه رقم سیف وي. زه په کور کې وږی پات شوم، تیګه پات شوم، وهل مې وخوره، ما خپل ځان سوسایټ ونه کړو. یو مور خپل لپاره سم کولی شي، خپل بچی لپاره سم کولی شي، هغه وخت پورې چې هغه وخت پورې هغې ته پته ولګېږي چې هغه څه شی نور د هغې د لاس نه خپل عزت بچول او خپل بچی عزت بچول لپاره نه راځي. ملالای جانه، زه ډېر زیات کوشش مې وکړو چې اول طلاق وانخلم، بیا ما زما خاوند چې ما سره فراتو کو خی دي هغه ما ومنل. زه یو مور وم، ځکه د پلانه د مور حق زه اوس خد جیګه آواز باندې وایم چې د یو مور حق ډېر زیات وي. کله چې زما لاس کټ شو، زما بچی ما سره په یو بیت باندې پراته و، ځکه چې ما ته پته و چې زما دښمن زما پسې ده او ما ته وینې په کار و. زه څلور میاشتې په هسپتال کې ما ډېر زیات وینه په کار و. زما علاج ته زما یو لاس کټول آسان کار نه ده. بیا هم کله چې زه هوش ته مې راغل، خپل بچی لاس نه مې نیول او ما ویل چې زه لایق کوم خپل بچی لپاره کوم، هغه تای ما ونه وایي چې زه مړه کېږم، ما سوسایټو کو سمې ونه کو. هغه پاتنه چې ما ته پته ولګېدل چې اوس دنیا دوی زما عزت ته ګوري او زما بچی عزت ته ګوري، اوس وګه پټګه پاتې موګه تک پر روټ کې پاتې، ما سره چت نشته، هیڅ شي نشته، د خپل بچي گزاره کولې نشم. هغه ټایم ما سوسایټي لاس ولګول، یا هم زه په خیوان و ما چې زکه وله زه خپل بچي لپاره سم کولې شم، او یو پلار نشي کولې، کله نشي کولې چې هغه کولې شو. نو زه چې یو مور يم، یو لاس سره دومره قرباني ورکوم، ولې د هغه پلار دومره قرباني وار نه کو، ولې زما سوسرال دومره وار نه کو؟ هغه ما زما سوسر و، زما د بچي خو پلار و، ولی هغه داسې کار ورسره وکړو؟ زما خاوند و، زما د بچی پلار و، ولې داسې وکړو؟ د خپل وینې لپاره، د خپل عزت هغه بچول نه شو، نو د بل چا عزت سره کوم خیال وکړي؟ شریعت چې څه وایي زما نه مان، مګر دغه خبره زه نه منم چې یو مور ته حق ورنه کې یو پلار ته حق ورکړي. یو مور یو لاس سره اپایز بوي، خپل زخم سره، خپل وینې چې په خیرات باندې د خالق نه واخلي، خپل بچی ساتل شي، مګر یو پلار خپل ځان ته وعده کوي حشت زی چې هغه حج زما په خیال کې نه قبول کی، بل خزه سره وعده کوي په کور کې خپل لایف جوړي، او خزه دغه څه خیرات غواړي د دوه قانون خپل بچی لپاره، خپل خون لپاره، خپل وینې لپاره، خپل زخم لپاره. یو مور سم کولی چې زما په اندازه کې چې هغه څه پلار وي چې زما خاوند غونډه هغه کله خپل بچی لپاره سم کولی نشي، ځکه چې زمون سوسایټي کاوه من خود کچی کاوه چې زمون څوک نه اوري.
شه روهینا جان، مننه ستاسو د معلوماتو څخه. په شریعت کې لکه ډاکټر صاحب چې مخکې ویل، خپل شرایط دي، دا سن دي چې یو سړی پر یو شذ باندې برتري لري د اسلام د نظر یا د خدای پاک په نظر باندې. خدای پاک ته ټول انسانان یو برابر دي، دا غ قانون یو برابر دی ټول انسانانو ته. نو هغه خپل شرایط لري چې یو سړی نسې کولای چې خپل اولاد ته شمینه ورکي، شی وپالي، شی وساتلای شي. هغه حق نس درلودلای چې هغه کوچنی دی د خپل مور څخه جلا کی. دا ډول شرایط ست چې محاکم مور باندې پریکړه کوي چې دغه په بیا موږ پراتلونکو اونیو کې کېداس په نورو خبرونو کې هم پر دې باندې نور حقوقي بحث وکړو. اوس په د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکم. ډاکټر صاحب، صافی که په دې اړه تاسو موږ ته وایئ چې هغه کسان چې له ژور خفګان سره مخامخ شوي یا په ځان وژنه باندې لاس پورې کړی وي، په افغانستان کې کوم داسې ځای شته چې دوی ورسې هلته ورسره مرسته وسي د رواني او د عصبي لحاظه؟
بلې، تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. لکه بیا زه هم تکراروم، د اسلامي شریعت خپل شرایط لري، د سینو چې ماشوم باتمن پلار یې اخلي او مور باندې تفاوت او مور مقابل پات کیږي، هغه حقوقي بحث ته تاسو لکه بیا راتلونکي ته بحث وکړئ. ډېر وخت د خلکو د موضوع روښانه شي. لازم مستقیم تاسو پوښتنې ته، متاسفانه په افغانستان کې د ټوله نړۍ کې هم د یو قسم استګما، یو قسم شرم موجود دی چې څوک رواني ناروغ دی او څوک چا ځان وژنې اقدام کړی دی. ډېره پورې دا مسایل خفیه پاتې کېږي. ډېر کم کسان دي چې هغه مثلا میډیا ته موضوع راوځي، او ډېر کم کسان فیملی دي چې هغه خپل ناروغ دغه څوک چې ځان وژنه کوي او ځان وژنې اقدام کوي او یا د جور خفګان نښې نښانې لري، ډېر کم کسان دي چې هغه مثلا روغتون ته مراجعه کوي.
بلی مراکش ته د ولسوالۍ په سطحه کلینیکونه دي چې هغه تمنګه د اساسي خدماتو مثلا پای کې غرواني مشکلات او پرابلمونو ټریننګونه ډاکټران ته ورکول شوی دی او تعداد فیملی چې په دې مسایلو باندې یو څه آګاهي لري یا پوهاوی لري نو هغه ته مراجعه کوي. اما ډېره پورې ما مخکې ارزو چې دا مسایل د نظره پټ پاتې کېږي. دا بعضې د سوسایډ ارقام یا د ځان وژنې ارقام چې وړاندې کېږي دا هغه ارقام دي چې هغه واضح شوي وي او یا مراجعه کړي وي او یا څوک پوه شوي وي. اما ډېره پورې همداسې خپ چپ او داسې خفیه شکل باندې پاتې کېږي ځکه د خلکو په منځ کې د رواني ناروغیو په اړوند باندې کافي پوهاوی نشته. یو ځان وژنه چا ته څنګه نه ښکاري یو مشکل نه ښکاري وای دا د خپل شخصي مشکل نه دي د مرض او د اختلال په شکل ته فکر نه کوي. اما متاسفانه جوور خفګان یا ډپریشن رواني روحي ستونزې او فیملی او کورنۍ تاوتریخوالی او فشارونه چې دا ټول په رواني ستونزو کې راځي دا هر هغه څه دي چې په کورونو کې خلق ځان وژنې ته مثلا مساعد کوي. هغه خلق سره ځان وژنې افکار پیدا کوي لکه څنګه چې دغه روحي نه خور ویلې کورنۍ تاوتریخوالی کورنۍ نابسامانی اقتصاد خرابوالی یو د بل نه منل او د بل د حقوق د پښو لاندې کول چا ته خپل حق نه ورکول د رضا پرته ودونه کول په ماشومتوب او کوچنیوالي کې ودول د پیسو په مقابل کې د خور لور خرڅول دا ډېر هغه مسایل دي رواني اجتماعي چې بل اخره په کورنۍ کې هغه نوې جلکې چې واده شوی هغه هلته د یو مزدوري حیثیت پیدا کوي خپل حقوقي حیثیت چې د یو مېرمنې په توګه دی کورنۍ د مشر په توګه وي هغه نه پیدا کوي تر ډېره پورې په کور کې د نورو خلکو په واسطه باندې لکه د خسر په واسطه او مثلا د خواښې او همدارنګه د کورنۍ د نورو غړو په واسطه تاوتریخوالي سره مواجه کېږي هغه باندې شاقه کارونه کېږي د هغه د رضا د پرته د هغه د رضا د غوښتنې پرته اعمال پرې عملي کېږي. بالاخره ته ټول هغه څه دي چې ځان وژنې ته شرایط برابروي. ډېر کسان ځان سره دا مسایل او دا سیسونه پټ ساتي چا ته یې نه وایي د ځان وژنې په اړوند باندې چا ته نه وایي چا سره موضوع نه شریکوي چې یاره زما د ژوند نه زړه تور دی او ما ته دا ژوند بې معنا دی او بالاخره غواړ مثلا په دې ځان وژنه کې مهمه موضوع دا ده چې یو شخص ته هغه د لذت موضوع خرابه شي د ژوند د خوند موضوع خرابه شي تر راتلونکي باندې بې باوري رامنځته شي فکر وکړي چې زه هیڅ نه یم او نور د ژوند په درد نه خوري بالاخره د ځان وژنې افکار رامنځته کېږي. یو تعداد نورې ځان وژنې دي چې په ځوانانو کې دي متاسفانه چې هغې ته ناڅاپي ځان وژنې وایي اکسیډنټل سوسایډ ورته وایي هغه داسې وي چې د دوی غوښتنې نه منل کېږي دی وایي راځه یو اکت به وکړم د ځان وژنې یو څه دوا نه او درمل نه به استفاده وکړم یا ځان ته به صدمه ورسوم او بالاخره بدې زما غوښتنې ومني هغه متاسفانه هغه عمل دا شي چې په واقعیت بدل شي او ناروغ تر ډاکټر ته ونه رسول شي زیاتو ځوانانو کې دا ډېر زیات قسم په خاریو کې نو بالاخره هغه ځان وژنه رامنځته شي. نو مسله دا ده چې ډېره بریده پورې هغه چې روغتونونه هم شته د رواني روغتیا روغتون په کابل کې هم موقعیت لري په ولایتونو کې تخصصي شفاخانې چې کمی ودي هغه واردونه لري د بستر دپاره هم ناروغان مني او همدارنګه د ولسوالیو په سطحه باندې کلینیکونه دي اساسي خدماتو د صحي کلینیکونه دي چې هغه ته هم د رواني روغتیا په برخه کې موږ خپل دغه ډاکټر صاحبان ته ټریننګونه ورکړي دي چې سوسایټي دی هغه لومړی او عاجله موضوع چې موږ په دې باندې د سرکار کړی دی او دا ټریننګونه د خارجي موسساتو په واسطه باندې همدارنګه د عامه روغتیا وزارت مخکې دا تایرول دی ته پوهاوی ورکوو همدارنګه د میډیا د لارې نه. نو دا ډېره مهمه موضوع ده تاسو چې نن رانیولې ده متاسفانه ډېر زیات خلک د مختلف عواملو له کبله دغه مشکلات سره مخامخ کېدل شي.
مننه ډاکټر صاحب. روهینا جانې دوی د قینور لرو کتاس په دې اړه څو وایست چې آیا تاسو د طالبانو حکومت ته مراجعه کړې ده د خپلې قضیې په اړه باندې؟
سلام مننه جان. نه ما د طالبانو په حکومت کې ځکه مراجعه کړې نه ده ځکه چې طالبان کله چې یو خزو طلار شي نو د اغوی نه مانی سم چې وی د سړی مانی او دغه په حالت باندې چې موږ سوسایټ کوو زمونږه ما باندې تیر شوې ده زوای ما هغه تایم باندې څوک نه کويږي خپل ځان باندې بس یو شی هغه کويږي چې درد وي او دغه دنیا ورته پرایا کیږي بالکل د یو بیگانه دنیا کیږي دا هغه پس نو چې طالب ته لاړ شي چې د سوسایټ خبرې مو کې د خودکشي خبرې وکړي نو هغه سوچ کوي چې تو کافر یې تو مسلمان نه یو مسلمان د سوسایټ نه کوي مګر هغه سوچ کوي نه چې مجبوریت کوم دی پورې راځي زما بچی کله چې وګ
پاتې کېږي زه سوسایټی ته مجبور کېږم. کله چې زه د خپل لاس طرف ته ګورم چې 25 کال باندې زه یو مزدور شویم زه سوسایټی ته کېږم، کله چې زه په روز کې یو شپې تېرومه ما سره کور نه وي زه سوسایټی باندې سوچ کوم، نو دا څوک سوچ کولی نه شي. هغه څوک زه طالب ته سره کم نه شوم، هغوی خو بس سریان ته ټایم ورکوي. د ښځه له کومه طالب مننه ده ته تورس هغوی وایي چې په قرآن کې راغلی ده چې ښځه سړی مور کوي وژني سم کوي، نو هماغه برداشت وکړه. په کومه قانون باندې په افغانستان کې خو بالکل نشته چې د ښځه څوک وژني.
مننه روهینا جانې، سلامت اوسې ستاسو څخه او د ډاکټر صاحب ایمل صافي څخه ډېره مننه. د دې خبرونې وخت پای ته رسېدلی دی. اورېدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
نور بس دی خبرونه اوري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.